ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنریم او د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو هر کله کوم په خبرونه کې حال درکو د یوکرين او روس ترمنز د روانې جګړې په یوکرين کې د تازه صورتحال پاکستان کې د سیاسي حل زلو نم خبرو پاکستان پیپلز ګوند انتخاباتي کمیشن ته راپور وړاندې کړی دی او پای کې تور پورې کړی دی چې په هیواد کې 13 عام انتخاباتو کې درغلي شوې ده. اسلام آباد های کورٹ یو مهم پریکړه کړې ده. دا غي حالوم درکو پړمبې د انیس اجمل لا د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین د کورونا وایرس او بالوجي د ولس په مشکلاتو په نورو چارو خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر د عوامي نشل ګوند مشرانو ته د بنو په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. او د پاکستان چارواکي وایي چې ټاکل شوی سباله د ازبکستان ولسمشر هیواد ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه ماخام مهال د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس غړي کلنې غونډې ته د وینا په وخت د خپلو ټولواک مخالفینو یادونه په سختو ټکو کې کړې. ولسمشر بایدن د خلکو د غوښتنو ذکر هم کړی چې د کورونا وایرس وبا لوړو قیمتونو او سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوي دي. په داسې حال کې چې د کانګرس غړو په لاسونو کې په آسماني او زیړ رنګ کې د اوکراین بیرغونه اوچت کړي وو، ولسمشر جو بایدن په وینا کې د روس او اوکراین ترمنځ د شخړې ذکر کولو سره اعلان وکړ چې د روسیې پروازونو لپاره د امریکایي فضايي حدونه په سمدستي توګه بندوي. ولسمشر بایدن ویل شپږ ورځې وړاندې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین په دې سوچ د خپلواکې نړۍ د بنیادونو خوځولو هڅه وکړه چې په خپلو خطرناکو لارو به یې ټیټه کړي، خو پوتین غلطه اندازه لګولې وه. روسي ځواکونو د اوکراین د زیاتې آبادۍ په مرکزونو بمباري ته دوام ورکړی او د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې له الوتکو څخه پوځیان الته ورکوس شوي دي. په داسې حال کې چې نن د روسیې لخوا د اوکراین پر ضد د جګړې ومه ورځ ده، تر اوسه د اوکراین یو لوی ښار هم نه دی سکوت شوی، خو څېړونکو خبرداری ورکړی چې ښایي مسکو به آبادیو ته تر داخلېدو وړاندې الته زیات زیان رسوونکي بمباري وکړي. د خارکیف والي د مارچ په دویمه یعنی نن سهار مهال ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په بمباریو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 112 زخمیان شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې په کېدونکو جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکسي پرون په ولی باغ چارسده کې د یاد ګوند مرستیال صدر امیر حیدر هوتی سره ولیدل او ورته د مارچ په 11 په بنو کې په کېدونکو درې ورځې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. محمود خان اچکسي د جرګه پښتنو ته د ورپې خستون زو پړه را بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ په دریمه اسلام آباد ته سفر وکړي. وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او له هغې وروسته به د پلاو په کچه غونډې کیږي. وزارت زیاتوي چې د ازبکستان ولسمشر به د سفر پر مهال د دوه اړخیز اړیکو تر څنګ سیاسي، تجارتي، اقتصادي او د امنیت په ګډون په بېلابېلو شعبو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي او یو شمېر معاهدې به هم لاسلیک کوي. د کورمې په صده کې د ستین بازار دکانداران وایي انتظامیه په بې ځایه چاپي وهي او سیبي سه گرفتاروي. دوی د خبرې پرون د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د احتجاجي پرلت پر مهال وکړې او زیاته کړه چې انتظامیه ورسره ناسمه رویه کوي. په سیمه کې د دکاندارانو د اتحادي مشر حاجي محمد ارشاد په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
څوک یو لاکھ روپی جرمنا لگئی، څوک 50,000 جرمنا لگوی، اوس دا و ملوړ شو چیتا یو پل منګیش والا نو مخ قسم په خدای خودکشی ته تیار کړی. نور مسره د حکومت ورکه کړی دی، خپل حقوق نشو غوښته، حقوق غوري به یې پیار دنی کټوی.
بلخوا د کوسی کورمی مرستیال کمشنر فضل ودود د دکاندارانو تورونه رد کړی او ویلي چې په شودو کې د ملاوټ په تورې وطنه گرفتار کړی چې په دکانداران خفدي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو په هنتونونو ستکونکو تور پورې کړی چې د حفیظ بلوچ او د نورو بلوچ ستکونکو د لادرکه کېدو خلاف د مارچ په لومړۍ نیټه د احتجاج پر مهال پولیسو وهلې دي. د قائد اعظم یونیورسټي یو ستکونکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله چې پولیسو انتظامیه پې ورغله او د دوی په وینا ځینې کسانې ورله زخمیان کړل. بلخوا د اسلام آباد پولیسو ویلي چې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ اجازه نشته نو ځکه یې د احتجاج کوونکو خلاف کاروایی کړې ده. او اخیری خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان له طالبان له لورې په کابل کې د کورونو تلاشي او د اودرېدو غوښتنه کړې. د سازمان په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خپاره کړل د یو شمېر رسنیو په وینا لیکلي چې طالبان د خلکو شخصي کورونو ته بې له خبرتیا ورننوځي او په کورونو کې ویره خوروي. د طالبانو حکومت د تیر اتوار پر ورځ اعلان کړی و چې د یاغیانو غلو او مجرمانو پر ضد عملیات پیل کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو دانی سجمن لوریدو پروانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې روسیې په یوکرین برید کړی دی، د امریکا ولسمشر جو بایډن د امریکا هوایي حدونه د روسیې پروازونو پر مخ تړلی دي. نوموړي کانګرس ته په وینا کې زیاته
کړه
پاکستان پیپلز ګوند په هیواد کې په تیرو عامو انتخاباتو کې د درغلې پر ضد انتخاباتي کمیشن ته راپور وړاندې کړی دی. د ګوند سینیټر بهرمن تنګي وای په راپور کې د درغلې ثبوتونه هم وړاندې کړی.
پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې ډېر محنت وکړ او دغه ارسه چې یو ځای کړنو د ثبوت سره هغه الیکشن کمیشن ته لاړو. موږ امید لرو چې الیکشن کمیشن به فیصله کوي.
اسلام آباد های کورٹ پخپل او پریکړه کې د اتلس کلونو نه د کم عمر هلکانو جنکو ودونه غیر قانوني ګرځول دي. په دغه اړه د حقونو یو فعال قمر نسیم وای
چې کم سپیشل لاز موجود دي چې هغه د شپاړس کاله جنې ته د واده اجازت ورکړي، نو د های کورٹ د دې فیصلې به صحیح حیثیت وي.
او په پیښور کې خبر اعلان د پیکا په نوم حکومتي قانون کې د بدلون پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. ویلي دي چې دا قانون د بیان د ازادۍ حق د خپل لاندې کوي. د سیمه نړۍ نه هم راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. راو زمګړو به موجوده د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیې پر یوکرين په برید کولو سره فکر کړي وو چې د خپلواکۍ نړۍ بنیادونه به ولړزي. خداغه په وینا پوتین غلط هم محاسبه کړي وو. جو بایدن دا سرګندونې پرون سټیټ اف د یونین پاړه د کانګرس کلنې غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې پر یوکرين د روسیې د برید په غبرګون کې هغوی د روسیې الوتکو پر مخ خپل فضايي حریم تړلی دی. تفصیل داود خټک راکړي.
د امریکا صدر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه ماخام مهال د وفاقي حکومت د حالت یعنی سټیټ آف د یونین په اړه د کانګرس کلنۍ غونډې ته په وینا کې د خپلو مخالفو ټولواکانو یادونه په سختو الفاظو وکړه. په داسې حال کې چې د کانګرس غړو د یوکرین آسماني او زیړ رنگ واړه بیرغونه په لاسو کې نیولی ول، ولسمشر بایدن په وینا کې د روسیې او یوکرین د زیاتیدونکو شخړې ذکر وکړ او اعلان یې وکړ چې سمدستي د امریکا فضايي حدود د روسیو پروازونو پر وړاندې تړي. هغه پر دې موضوع شاوخوا لس منټه خبرې وکړې. جو بایدن اویل شپږ ورځې وړاندې روس په یوکرین یرغل وکړ، خو د روسیې صدر ولادیمیر پوتین په دې اړه غلط اندازه لګولی و.
شپږ ورځې وړاندې د روسیې ولادیمیر پوتین هڅه وکړه چې د آزاد نړۍ بنیاد ولړزوي او فکر یې کړو چې کولی شي نړۍ خپلو کږو لارو په لورې راوړوي، خو هغه غلطه محاسبه کړې وه.
د صدر بایدن د وینا پر مهال په امریکا کې د اوکرین سفیر او ځینې مهم شخصیات هم موجود وو او د کانګرس ځینې خزینه غړیو د اوکرین سره د یووالي لپاره د دغه هیواد د بیرغ د رنگ جامې هم اغوستي وي. جو بایدن په روس د بندیزونو په اړه ویل چې امریکا او اتحادیان به د روس په اقتصاد فشار اچوي.
کله چې د دې سیمې تاریخ لیکل کیږي، پر اوکراین د پوتین برید به روسیا کمزوري تر شا پریخي وي او پاتې نړۍ به ځواکمنه وي.
امریکایي ولسمشر دا کلنۍ وینا پر داسې مهال کړي چې په یوکرین د روسیې تر حملې شاوخوا یوه اونۍ وروسته هلته نښتې روانې دي. روسیو توغندیو د مارچ په لومړۍ نیټه د یوکرین په مرکز کیف کې د ټلویزیون ټاور په نښه کړي. د یوکرین د کورنۍ چار وزارت د ټلویزیون ټاور شاوخوا د لوګي یو عکس خپور کړي. د یوکرین حکومت د سه شنبه په ورځ ویل روسي ځواکونو د خارکیف ښار په مرکزی څلورلاره او پر ځنی اولسي ځایونو بمباري کړي دي. ځایي رسنۍ وایي د ټلویزیون برج ته نږدې یو شمیر چاودنې وشوې او لږ وروسته د اوکراینیو ټلویزیوني چینلو پرونې بندې شوې. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټویټر لیکلی په هغه برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. نوموړي همداراز رویټر اژانس او امریکایي سی این این ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې تر دې مخکې چې د سولې خبرې کم پر مختګ وکړي، روسیه باید لومړی خپلې بمباری ودروي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فبروري په 24مه په اوکراین د پوځي عملیاتو اعلان کړی و چې ورسره یې د نړیوال ټولنې سخت غبرګون راوپاره. نړیوال ټولنې دا په یوکرين د روس يرغل وګرځاو. بلخوا روسي ولسمشر پوتين اویل د دې عملیاتو مقصد د یوکرين بے وسلی کول دي. په یوکرين د روس د حمله ورستو د اروپای ټولنې په وینا لکونه یوکرينیان بے کور شوي دي. که څه هم د مړو کرشمیره نه ده معلومه، خو د یوکرين لخوا داوی شوی چې زرګونه روسی پوځیان وژلي. بلخوا د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه هم کرا او بې طرفه شمیرې مخې ته نه دي راغلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پریکړه کړې د هغه قرارداد مرسته به کوي چې په یوکرين د روسیې د برید غندنه کوي. په دې سره افغانستان رسمن د هیوادونو په فهرست کې شاملېږي چې د یوکرين د ملي حاکمیت پر ځای ساتلو غوښتنه کوي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د هاغلی فائق دریز د یو شخص دریز بللې دی او ویلي دي هغه د افغانستان استازیتوب نشي کولی. تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. خغلی فائق تیر شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه، خو ډیر جزئیات ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د خپلې بېطرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولی او وای د افغانستان استازولي نشي کولای.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کولای، هغه یو شخص دغه کېدل خپل نظر ویل د افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بي طرف سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کله هر څوړه نمت ره دي بي طرف سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد هم دا پوښتنه ځوابوي.
په نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، په خوا هم نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سیمه مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټول ډیر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوي ده د ستر قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږي چمتو شوی او رایه اچونې ته وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېمه برخه هیوادونه باید د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري، خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو سلو یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر ضد خپلې هلې ځلې ګړندې کړې دي. وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د خپل یو اتحادي ګوند پاکستان مسلم لیگ قاپ له مشرانو سره لیدلې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه شوې دغه ملاقات پر مهال وزیر اعظم د یاد ګوند له مشرانو غوښتل چې اپوزیشن ګوندونه یې پر ضد کم د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي، نو دوی دې له حکومت سره ودرېږي او د اپوزیشن دغه تحریک دې ناکامه کړي. د پاکستان د تازه سیاسي وضعیت په اړه باندې تفصیل د سراج ظهیر پر راپور کې.
د مارچ په لومړۍ نیټه وزیر اعظم عمران خان په لاهور کې د اتحادی ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف د مشر چودری شجاد حسین سره ولیدل او ورته یې وویل چې د اپوزیشن ګوندونو د بې باورۍ تحریک د وړاندې کولو په صورت کې دوی د حکومت مرسته وکړي. بل پلو د مارچ په لومړۍ نیټه د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د هم نیوز ټی وی چینل سره په خبرو کې وویل وزیر اعظم عمران خان له پکار دي چې د نورو اتحادی ګوندونو د مشرانو سره هم وویني.
اچھا کیا چودھریوں کو ملنے گیا عمران خان، ایم کیو ایم سے بھی ملنا چاہیے.
دیوائی عمران خان خواکڑا کی دا چودھریانو سر ملاقات وکڑو بائی چی دا متحدہ کمی مومنٹ سر ہم او دا جانگیر ترین سر ہم میلاوشی پدی کے حص حرج نشتا سیاست دانان چرتا ہم خپل دروازے نہ بندوی.
سیاست دان اپنے دروازے نہیں بند کرتا.
د لهغی رستو چې د فروری په درویشتمه د پاکستان پیپلز پارټی شریک چیرمن آصف علی زرداری او د پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ کاف د مشرانو چودھری شجاد حسین او چودھری پرویز الہی سره ملاقات کړی وو او د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک راوړو په وخت یې ترې مرسته غوښتي وه. په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان ضد بے باوری یا عدم اعتماد تحریک راوړو تیاری نیولی د حکومت او اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاکستان مسلم لیگ کاف مشرانو سره ملاقاتونه به سنتی جی راوړي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبريال او سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وې
پارلیمان کې د عمران خان چې کوم د شمیره سمره په کار ده د حکومت جوړولو لپاره هغه ډیره کمه ده، داسې کمه ده چې بالکل که یو څو کسان هم تلاړ شي نو دا حکومت ختمېدی شي. او دې ته د دې خبرې پته ده چې مسلم لیگ قائد اعظم چې کوم دی چې د هغې مشر چودھری شجاعت حسین دی، نو که اپوزیشن دوی سره خبره وکړي او دا خبره چې څنګه راښکاره شوې ده چې اپوزیشن ورته ویلي دي چې په راتلونکي وخت کې به مونږ سره شوی او حکومت هم راوغورځولو نو مونږ به تاسو ته د پنجاب چیف منسٹر شپ درکو. او دا د هغې ټولو کې لوی ارمان هم دی، دې کار دپاره هغې هر چا سره جنګېدو ته تیار دي. نو ځکه دا یو کورنۍ داسې ده چې په دې باندې دوی پوهېږي، دې سره د عمران خان حکومت لې
په قومي اسمبلی کې ټولې 322 چوکۍ دي چې پکې 155 د حکومت او 40 چوکۍ د حکومتي اتحادیانو دي، او د اپوزیشن ګوندونو 122 چوکۍ دي، او دوی له د عدم اعتماد تحریک ته کامیابۍ لپاره 122 وټونه پکار دي. وزیر اعظم عمران خان او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک د فروری 14 په جاری شوي بیانونو کې ویلي که اپوزیشن ګوندونه عدم اعتماد راوړي او کابل کوم تحریک راوړي حکومت ورته تیاری نیولی او مقابله به یې کوي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د عمران خان حکومت راوستل شوی او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی، نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکې او رڼې شوی، او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره رایوځي شوی او جلسي او جلوسونه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کال سرته رسوي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان پیپلز ګوند د الیکشن کمیشن پاکستان سره یو راپور جمع کړی دی چې دوی پکې ویلي دي چې په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی دغه راپور پر راجوړولو ډیر وخت لګولی دی او په دې کې الیکشن کمیشن ته خپل ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. تفصیل د شانواز ترکزی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د حکومت په ضد لانګ مارچ یا اوږد لاریون شروع شوی، الیکشن کمیشن ته یو داسې رپورټ هم ورکړی چې پکې ویلي په 2013 کې عام انتخابات غلا شوي او باید د غلا کوونکو په ضد د سزا لپاره کاروایی شروع کړی شي. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته د مارچ په 2 وویل ګوند د عامو انتخاباتو په سبا ویناګانې شروع کړې وي چې انتخابات غلا شوي. پولینګ ایجنټانو له انتخاباتو د نتیجو فارم 45 هم نو ورکړل شوی، او د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې پیپلز ګوند رینیم کال کمیشن ته د رپورټ ورکولو لپاره انتظار والی وکړه، سینیټر بهرمن تنګي دا ځواب ورکړ.
په دا وخت لګېدو وجه دا ده چې پاکستان پیپلز پارټي په دې باندې ډېر مهنت وکړ، په دې ډېر کار کړی دی، او دغه ارسه چې یو ځای کړنو د ثبوت سره هغه الیکشن کمیشن ته لاړ. موږ امید لرو چې را الیکشن کمیشن به فیصله کوي او هغه فیصله چې هغه په میرټ باندې وي.
دا د اخبار د مارچ په 2 په یو خبر کې دوی لیکلي دغه رپورټ د پیپلز ګوند ری مشرانو فرات الله بابر، تاج حیدر او نیر حسین بخاری کمیشن ته ورکړی. اخبار د رپورټ ځینې خبرو کې ودا هم لیکلی ده انتخابی داندلی هغه کده انتخابات وړاندې و په اورځ و او یې ورستو شوی ده، پکې انتظامی هم شامل و او سکیورټی ادارې هم. د 2013 کال په جولای 15 پاکستان کې عام انتخابات شو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړ کړي. د دغه انتخاباتو په نتیجه کې د دغه ګوند مشر عمران خان ورستو وزیر اعظم پاکستان هم منتخب شو. کمیشن ته حواله شوی رپورټ 100 پیجونه او یا صفحات دي چې پکې د انتخاباتو د نتیجو فارم 45 ذکر کړي کېږي. شوی یوازې 128 فارمونه د پولینګ ایجنټانو لخوا دستخط شوي، ولې نور فارمونه کوم چې د کمیشن په پاڼه هم موجود دي دستخط شوي هم نه دي. د پیپلز ګوند لخوا 2 وړاندې د کراچۍ نه لانګ مارچ هم شروع شوی او دوی په حکومت د احتجاج ترڅنګ د قانوني ادارو له لارې هم فشار راوړل غواړي. نو صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر مشال رډو ته د مارچ په 2 وویل یاد ګوند کوشش کوي چې را روان انتخابات دې بي طرفه وي، دا څنګه چې کومه اداره د دې ګوند سره مرسته وکړي.
بل خبره چې کومه په دې نه ظاهريږي هغه دا ده چې عمران خان او د هغه د حکومت په حق له چې کوم د تاثیر دی چې ای په ملک کې نظام بدلی، هغه د جمهوریت نظام راغونډي او صدارتي نظام راوړي دي چې دینه مخکې چې حکومت په هغه لړ کې څه اقداماتو کې او څه مخکې د تلو کوشش وکړي، نو دوی د الیکشن کمیشن په ذریعه باندې مخکې نه د دبو جوړول غواړي چې نه چې د سر روان دي همدغه ټیک دي. نو زما خپل خیال دا دی چې دا چې څه کېږي لګیا دي په دې کې پیپلز پارټي خپل مختلف طرفونو نه خپل کارډز استعمالوي.
فرحت الله بابرډان اخبار ته دا هم ویل دي ګوند خپل هغه اندېښنې چې د الیکشن کمیشن 2018 په قانون کې ترمیمي آرډیننس جاري شوی هم کمیشن ته وړاندې کړي. څو ورځې وړاندې په جاري شوي ترمیمي آرډیننس کې د پاکستان صدر عارف الوی د یاد قانون په 141 ماده کې د ای په نوم نوې سیکشن لګولې چې په کې ویل شوي د قومي او صوبایي اسمبلی وغړي یا د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې کامیاب شوي غړي د یو داسې کاندید دپاره چې په انتخاباتو کې برخه اخلي په انتخابي اجلاسونو کې ګډون کولی شي. تر دې آرډیننس وړاندې به هیڅ یو منتخب غړي د کوم کاندید حلقې ته تر هغې وروسته نشو ورتلی کله به چې د انتخاباتو اعلان وشو. د پیپلز ګوند لخوا د رپورټ ورستو ګوند وای دوی کولای شي دغه رپورت پبلک معنی عام هم کی، خو دوی ځکه هم دغه رپورت یوازې کمیشن ته ورکړي چې هغه پر اکشن واخلي او د ګوند مشرانو په مشوره به که ضروری و رپورت عام هم کی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردن کو تازه راپور تر ازو. اسلام آباد های کورٹ په خپل یو پریکړه کې د 300 کلونو نه د کم عمر کې د لکانو او جنکو ودونه غیر قانوني ګرځولې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورٹ زیاته کړې ده چې دغه عمر کې نه لک او جنې او د دې مور او پلار د دوی واده کول شي او مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د کم عمرې ودونو مسله د پارلمان او مرکزی کابینه ته وړاندې کی او په دغه اړه د قانون سازي وکړي. په دې اړه شبیر احمد جان نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد های کورٹ جج جسٹس بابر ستار دا مارچ په لومبه نیټه خپل یو پریکړه کې د 13 کالو کم عمر کې وادو غیر قانوني ګرځولې دي. دی وای نه د ماشومان مور پلار نه دی په خپل او نه بل چاته دا حق دی چې 13 کالو نه وړاندې د دوی ودونه وکړي. فیصله کې دا هم ویل شوی چې 13 کالو کې انسان په خبره پوهوي او د بالغت قانوني عمر پاکستان کې 13 کال دی، نه چې د ماشوم یا ماشومی بدني یا جسمانی خدوخال یا بدلون. دوی حکومت ته امر وکړو چې په دې اړه قانون سازی وکړي او زر تر زره پارلمان او کابینې ته دا خبره وړاندې کړي. د ماشومانو د کمورې ودونو باندې کارکونکي مدني فعال قمر نسیم مشال لیډو ته پای دی باب لوای چې وړاندې پاکستان کې داسې قوانین شتون لري چې پکې د واده عمر د جنې لپاره 13 کال نه بلکې بلوغت دی. نو آیا دا پریکړه به څنګه عملي کیږي او د دې به قانوني حیثیت څه وي؟
مونږ د فیصلې ته هر کله خوایو خو خپل هم د اسد کړه په کوشش کیو ولې چې دا سه قانون په موجودګی کې چې کم سپیشل لاز موجود دي چې هغه د شپاره سکاله جنې ته د واده اجازه ورکړي چې کم چایلډ میریج ریسټرین اکټ ته نو د های کورټ د دې فیصلې به صحیحیت وي او ور سره دا هم چې د دې فیصلې نه علاوه چې د اسلامي قوانینو د پاره شرعي عدالت هم موجود دي، نو کدا سه واده وشي او دا کیس وفاقي شرعي عدالت تلاړ شي نو هغه د دې په حق لا س وینا لري.
ولې پیښور های کورټ کې زنانه وکیله زینت محب کا کاخیل چې زیاتره د زنانه قضیه یا کیسونه کوي وایي چې د های کورټ دا پریکړه د قانون جوړولو کې لګ ډیر اثر لري شي او دلته کې قانون جوړ هم شي نو عملي کیږي نه.
اصل کې دا چې کوم فیصله شوه د اسلام آباد های کورټ کې دا کې دي شي چې د دې لک شانته اصل رسوخ به وي. بل خبر دا چې اوس پور چې دي کوم 16 کال عمر ایج لیمټ د لو د واده د پاره نو جی اغه نو دې دوی امپلیمنٹ کړی چې فالو شي نو دا ماتن لګی چې دومره اثر لري. دا سه ډیر قوانین دي چې کوم جوړ شي بي او بیا د اغه اړو څوک فالو کوي نه امپلیمنٹیشن نشته دي.
بل خو ته پاکستان کې د پارلماني مذهبي پاټونو علاوه یو شمیر دینی مشرانو تیر وختونو کې د واده لپاره د 13 کال عمر ټاکلو مخالفت پدې کړي چې اسلام مذهب کې د واده وخت بلوغت دی نه چې یو خاص عمر. دینی عالم مفتی شوکت خټک وایي چې اسلامي قانون او تعلیماتو کې دا سه ډیر مثالونه شته دي چې د 13 کال کم عمر کې ودونه ثابت شوی دی.
دا مسله اختلافي ده چې یو طرف ته ترغیبات ته اسلام دی چې زرد ودونه کوي، په دې کې بل مسله دا هم راشي چې چونکه مرویجه قانون 13 کال باندې رائے حق دہی هم ورکړي، باقاعده شناختی کارت عمر هم 18 سال دی، میچورټی پکې لګا زیات شي د میچور سټیج نه پس ودونو مسائل په نسبت د ان میچور کم دي. مونږ خپل رائے په دې کې مخکې هم ورکړې و چې ترغیبات چې مونږ اوایرنس راولو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په دې اړه جوړې یوې خصوصي کمیټې او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشه بانو وای چې کابینې ته دغه مساوده پرته ده او ډېر ژر به دا قانوني شکل خپل کړي.
مونږ په دې باندې کافی ډسکشنز او ډیلیبریشنز کړي دي چې زمونږ په صوبا کې د چایلډ میریجز شرح لګښت ده. دا یو زمونږ د پاره ډېر لوی چیلنج دی. په دې دنیا کې د سر ډېر اسلامي ممالک دي، خاص طور باندې زمونږ د سعودي عرب د سر ډېر اسلامي ممالک دي چې کم کې د لیجسلیشن شوی دی. اوس کورټ آرډر هم راغلل نو ان شاء الله امید دي چې زر تر زر به مونږ په دې باندې لیجسلیشن هم کوو او مونږ هغه کې د یو میکانیزم هم ورکو چې لکه صحیح طریقې باندې دا لا امپلیمنٹ هم شي.
نو مول زیاته کړه چې کوم عمر ودونو سره یو خو کې جنې یا هلک د معاشرتي ستونزو ښکار کې دي شي، نو بل خو په نفسیاتي او طبي توګه هم د دوی او د دوی د بچو په صحت او بیا په تربيت منفي اغیز غورځي دي شي. نو باید ودونه په داسې وخت کې وکړي شي چې هلک او جنې د خپل زموارو پورته کول جوګوي. د سند حکومت د واده لپاره اتلس کال عمر قانون په دې بنیاد جوړ کړي چې د عمر کې انسان په خبره د پوهیږي او دی بلوغت ته هم رسیدلی وي. د غیر سرکاري تنظیم بلوینز مشر قمر نسیم وینا تر مخه د متحده قانونو د ماشومانو نړیوال سازمان یو رپورت ښایي چې پاکستان کې د کم عمر ودونو شرحه تر 20% ده. بل خو ته دی وای ته پاکستان بشري حقوقو کمیشن رپورت تر مخه د خیبر پختونخوا ځینې ضلع خدا سي دي چرته چې د اتلس کالو کم عمرونو ودونو شرحه تر 40% ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې د مارچ په لومړۍ نیټه باندې د اسلام آباد د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو په زوره د لدر کړل شوي بلوچ طالب علم حفیظ بلوچ او دغه د ملګرو د لدر کېدو پر ضد باندې د پریس کلب اسلام آباد مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او دغې د مندلو غوښتنه کړې ده. په دغه محل باندې اسلام آباد پولیسو او انتظامی لخوا په دغه احتجاجي مظاهره باندې برید هم شوه دي. تفصیل زمونږ همکار له اسلام آباد راکړي.
د مارچ په اولنۍ نیټه باندې په اسلام آباد کې بیلابیلو پوهنتونو زده کوونکو د پزورا ورکړی شوی بلوچ سټوډنټ په اړه د پریس کلب اسلام آباد مخکې احتجاجي مظاهره وکړه. خو د اسلام آباد پولیسو مظاهرین خپل احتجاجي مظاهره ته پرې نکدول. په دې مظاهره کې د زده کوونکو سره سره په بشري حقوقو باندې کار کوونکي او مختلفو د پارلمان غړیو هم ګډون وکړو. په دې مظاهره کې ګډون کوونکي قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد پولیس یو چارواکی د نام نه خودلو په شرط باندې مشال ریډیو ته د دې خبرې تصدیق وکړو چې بلوچ د کوونکی د اسلام آباد پریس کلب مخ کې راغلی او هلته احتجاجي کیمپ لګول غوښتل. چې مونږه مشرانو دا راته هدایت وکړل چې دلته د احتجاجي کیمپ د لګولو اجازه نشته دی. په بشري حقوقو باندې کار کوونکی وکیل ایمان مزاری هم په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و. ایمان مزاری مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچ د کوونکو باندې انتظامیا او پولیسو وهل ټکول وکړل. ایمان مزاری سدا سے وویل
مونږ پر امن احتجاج کړی و، خبری غونډه مو کړی و او علامتی امن مارچ مو کړی و. مونږ د ټینټونو سامان راوړی و خو پولیسو د بلوچ زده کوونکو نه موبایل یې واغستی او دغې وهل ټکول یې شروع کړل او له دې هر څه سره یې یو ډول خراب حالت رامنځته کړ.
د دې شخړې په اړه باندې د قائد اعظم پوهنتون یو زده کوونکی مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط باندې وویل چې دوی دا احتجاجي مظاهره او احتجاجي کیمپ د پزور او ورکړی شوی حفیظ بلوچ او په دغه رنګه د نورو زده کوونکو د ورکېدو په خلاف باندې تیاری روانه کړې وه. د وی پانه بی بی سی ترخوا لاندې د قائد اعظم پوهنتون د ایم فیلز د کوونکی حفیظ بلوچ د پوهنتون نه خپل کلی ته واپس راغی او خپل کلی خوشدار کې د فروری په اتمه نیټه باندې د ادارو کسانو اوچت کړلو چې تر اوسه پورې څه پته نه لګي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد گوہر مسجد حال را کو اوریدن کو په پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د انیس اجمل لا د دې وخت مهم خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس غړې کلنې غونډې ته د وینا په وخت خپل ټولواکو مخالفینو یادونه په سختو ټکو کې کړې. ولسمشر بایدن د خلکو د هغو ستونزو ذکر هم کړی چې د کورونا وایرس او بال وړو قیمتونو سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوی دي. ولسمشر په وینا کې د روس او اوکراین ترمنځ شخړې ذکر کولو سره اعلان وکړ چې د روسي پروازونو لپاره د امریکا فضايي حدونه په سمدستي توګه بندوي. روسی ځواکونو د اوکراین د زیاتې آبادۍ په مرکزونو بمباری ته دوام ورکړ او د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې له الوتکو څخه پوځیان هلته برکوس شوي دي. په داسې حال کې چې نن د روسیې لخوا د اوکراین پر ضد د جګړې و مروسته، تر اوسه د اوکراین یو لوی ښار هم نه دی سقوط شوی، خو څېړونکو خبرداری ورکړې چې ښایي ماسکو به آبادیو ته تر داخلېدو وړاندې هلته زیات زیان رسوونکي بمباري وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې پکیدونکې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکزي د جرګه پښتنو ته د برپېخو ستونزو په اړه رابللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ په 3 اسلام آباد ته سفر وکړي. وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او له هغه وروسته به د پلاو په کچه غونډې کیږي. د کورمې په صدا کې د ستین بازار دکانداران وایي انتظامیه په بي ځای چاپې وهي او سی بي سي گرفتاروي. هلته د کوزې کورمې مرستیال کمشنر بیا د تورونه رد کړي او ویلي چې په شودو کې د ملاوټ په تور یو تنه گرفتاره کړي چې په دکانداران خفه دي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو تور پورې کړی چې د حفیظ بلوچ او نورو بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو خلاف د مارچ په لومړۍ نیټه د احتجاج پر مهال پولیسو وهلي دي. خو بیا پولیسو ویلي چې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ اجازه نشته، نو ځکه د احتجاج کوونکو خلاف کاروایی کړې ده.
انیس اجمل د وخت مهم خبرونه ته وړاندې کول اوریدونکو او اسره زوی او شمیر نورو موضوعاتو ته. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې ځوانانو کې د سغدریزۍ د رجحان ختمولو لپاره ځانګړي کارونه کوي. دوی د خبره د پاکستان سینیټ د بشري حقوقو د قائمه کمیټې د غونډې په غبرګون کې کړې ده. کمیټې د پروري 15 نیټې په غونډه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د پارېدلو بلوګرو لخوا د توهین مذهب په تور د خلکو د وژنو په پیښو کې زیات شمیر ځوانان ښکېل دي. په دغه اړه باندې تفصیل انیسا اجمل راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې دوی ځوانان له سخت دریځ او تشدد پیښونه د بچ کولو لپاره د روزګار، لوبو او تعلیم په برخه کې یو شمېر اقدامات کړي دي. د دې ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ځوانانو لپاره د قائمه کمیټې مشر محمد ادریس د فروری په 16 مشال ریډیو ته ویل چې ځوانان د تحریک انصاف ګوند په لومړیتوبونو کې شامل دي او هڅه کوي چې د تفریح، مالی مرستو او تعلیم له لارې ځوانان له بدو کړنو منع کړي.
ځوانان لپاره موږ کوشش کړی چې موږ اویرنس راولو د کوم هیلدی اکټیویټیز دي چې ځوان مونږه زیات انوالو. زمونږ د حکومت کوم مین فوکس دی دی وخت کې کتا سو ګورې د زمونږ د مدرسې جا یونیورسيټیز جدا جدا د روان دي دګر باندې روان دي. موږ کوشش ته چې د خپل کوم کمباین کو یو ځای کو او د دې کوم مین کې چې راکې پیدا شوې دا کې ختم کو چې دا په دې کې موږ سره انوال شي نو دا اکټیویټي نه دا ختم شي. دا کوم چې کوم طرف ته اکستریمست طرف ته روان شي هغه شی به ختم شي. وستر
محمد ادریس ته خبره په داسې وخت کې کړي چې د بشري حقوقو لپاره د سېنات قائمه کمیټه د فروری په 15 د مذهب سپکاوي د پیښو پړه د ویغونډې پر مهال وویل چې د تشدد او سختریزې په 90% پیښو کې ځوانان ککړ وي. په دې اړه مې د کمیټې لغړو سره د خبرو هڅه وکړه خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼو د فروری په 16 په خپلو رپورټونو کې لیکلي چې د قائمه کمیټې په غونډه کې ویلي شوي چې د پنجاب په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوي په تور د 2021 کال د
دسمبر په درېمه د وشل شوي سریلنکایي وګړي په وشنه کې په 130 تورنو کسانو کې 130 داسي وو چې عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ. د پېښور یونیورسيټي د سولې شخړو د مطالعاتي مرکز استاد ډاکټر جمیل چتراری وایي چې د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان دي او په اکثرو قهرجنو مظاهرو کې ځوانان زیات وي.
زلمی خودی پسی روزی چرا زب پسی سیس کشی دینو زان شتکم زان دا که پدی دنیا زان لخی گره نشم کلینو دا خیرت زان دسا یو ڈریم لینڈ که زان دسا جوڑ کم دیر فیکٹرز دی چه دا غیر وجنا دا سی موبس کی وی که پا ٹیررزم کی وی که پا پولیٹیکل مومنٹس کی وی بای کتاستا زلمی نسل بھی یقیناً پا فرنٹ لائن کاری بے روزگاری خو یو ڈیر غٹ فیکٹر دے چھے اوزگار دماغ سے دے اگر دشن و شیطانان کوری نو اگر خو لازمان یو غٹ فیکٹر دے او تعلیمی نظام کے ڈیر زیادی مسئلی دی خدا دیر نٹو نغٹا مسئلہ دا ریاست پر پالیسی دا چھے سٹیٹ خپل وگڑی کم طرف سے بوتلا واری
په خبر کې سیډون کې ډاکټر درویش اپریدی بیا مشال لډیو تول چې ترسو د پاکستان حکومت له تعلیمي نصاب څخه دري زما مواد نه وی لري کړي او په خپل پالیسیو کې بدلون نه وی راوستي په ځوانانو ر تشدد او څخه دري زید اثرات او مخنیوي ګرانه ده.
مونږ په ملک کې په دې ریاست کې دغه چې کوم څخه دري زید دغه د ځوانانو کې د ریاست تلاره روانه نوته ده د ریاستي چې کوم سوچ دی او په کوم سوچ باندې دغه ریاست او د ادارې ولاړ دي او ځان ساتل دي از په تعلیمی نصاب دغه دو قومی نظریه د شروع نه د کوټوالی نه ماشوم ته هم دغه سوچ په سکول کې په جماعت کې دغه د ماسکو کې اچول شي نو ظاهره خبره ده هغه بیا به همدغه لاینز باندې سوچ کوي او همدغه شان جذباتي او یو اکسکلوسیو نظر بخپلوي.
بلخوا د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د دسمبر په 23مه په لاهور کې د عالمانو له یوې غونډې وروسته خبريالانو ته ویلي وو تر دې دمه یې له 300 وو کتابونو څخه هغه مواد لري کړي چې په ټولنه کې کرکه نفرت او تشدد خوروي. نوموړي زیاته کړې وه چې په ملي نصاب کې داسې یو کتاب هم نشته چې د فرقواریت سخت دریځې او یا هم د تشدد خبره پکې شوې وي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو
په پیښور کې خبر اعلان وو د پاکستان د برېښنايي جرمونو د مجازاتو په قانون الکترونیک کرایمز ریګولیټری اکټ یا پیکا کې د بدلون ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د مارچ پر لومړۍ نیټه شوې دغه مظاهره ته د خبر اعلان وینا وه چې په پیکا قانون کې کړې شوې بدلون به حکومت او ریاستي ادارې د خپلو ګټو لپاره کاروي او تنقید کوونکي به پرې زوروي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت په پیکا قانون کې دا بدلونونه د ناسمو خبرونو د مخنیوي لپاره کړی دي او د رسنیو ازادۍ ته ترې هیڅ خطر نشته. تفصیل غلام غوث راکړي.
د سوشل میډیا د کنټرول کولو په هدف په ټولنیزو رسنیو د یو چا د بدنامولو د مخې نیولو لپاره په الکترونیک کرایمز اکټ کې د صدارتي پرمان د لارې د نوي بدلونونو په ضد د خبريالانو لخوا احتجاجونه دوام لري او د خیبر یونین د خبريالانو د ټولنې لخوا داسې یو لاریون په پیښور کې د مارچ په لومړۍ نیټه ترسره شو. په دغه مهال د خیبر یونین خبریالانو د ټولنې جنرال سیکرتر عمران یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
او ټول نګر خبره ده چې دا قانون چې د 2016 کې راغلی هغه ټیم کې پی ٹی آی د دې مخالفت کړی اوس چې د پی ٹی آی خپل راز فاش کیږي خپل هغه غلطیانې خلکو ته ښکاره کیږي د میډیا په تر باندې نو دې داسې یو قدغن لګی زموږ د خپلو باندې جبه باندې چې دا بالکل بند شي.
د نوې بدلونونو تر مخه که په ټولنیزو رسنیو په خبریالانو یا په مدني پالانو د یو چا د بدنامولو په هدف د یو ناسم خبر د خبرولو تور ولګول شو نو دا به یو داسې جرم وي چې ضمانت به یې هم نه کیږي او په شپږو میاشتو کې د ننه به عدالت د دې فیصله کوي او د جرم ثابتېدلو وروسته د بند سزا هم تر 15 کلونو پورې غځولې شوې ده. خبریالان دریز لري چې د نوي طریقې کار لاندې به د ناسمو خبرونو د مخې نیولو د قانون حکومت او ریاستی اداره د سیاسی ګټو لپاره کاروي او په حکومت او ادارو باندې تنقید کوونکې به پرې زوروي. خو وزیر اعظم عمران خان د پروري په اتیشتمه نیټه ولست په خپل وینا کې ویلی وو چې حکومت به دا قانون د یو چا په ضد بې ځایه نه کاروي.
اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ چیزیں یہاں آتی ہیں.
دل تچ سمرا غیر ذمہ وار شائن مخیتا راضی د بلکم ہیوات پر جمہوریت کی سوک دا سی جرات نشی کولے. ما دا وضاحت کول غختل چی دے قانون د رسنی او د ازادی د مخی نیول سره سره تعلق نشتا. چی کوم خو خبر یالان دی نو هاوی با پدی خوشاله وی چی ناسم خبرونه ختم شی.
جو اچھے صحافی ہیں وہ خوش ہوں گے کہ فیک نیوز ختم ہو.
په پیښور کی خبریال ریپت اللہ اورگزی وای خبر اعلان هم د ناسمو خبرونو خلاف دی. خود دې د مخې نیولو د قانون په لړ کې په نوې طریقې کار دوی تحفظات لري.
ملک دی خلاف سوګن کمپلینټ کین او هغه اف ای بزی هغه فورن رانی سي اب ځان سره مطلب بندي کوي او تفتیش کیږي نو شپږ میاشتې پرې کفرس کې دغه خلاف اس تحقیق ثابت نشو نو شپږ میاشتې پرې دغه لکه یو بیگونا کس شپږ میاشتې پرې دغه چې دې ضمانت نکېږي نو بیا هغه نه پس چې دې لکه دا به څنګه ډیټرمن کیږي چې دا کس یو د دې دا بیگونا شپږ میاشتې تیرې کې د دې دغه بیا سوک مطلب د دې دغه به ذمہ دار به سوک وي نو دا چې دې لکه انتهایی
په عین حال کې په اسلام آباد هائی کورټ کې د خبریالانو لخوا په پریونشن اپ الیکٹرانک کرائمز ایکټ کې د نوي بدلونونو په ضد یو مقدمه هم درج کړې شوې ده او یاد عدالت امر ورکړي چې تر څو دغه مقدمه مکمله فیصله نه وي شوې نو تر هغه به اف ای ای یا نورې ادارې د دې قانون لاندې څوک هم نه بندي کوي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز. لاندې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشال ریډیو غوږی اوریدونکو سورزو جنوبی وزیرستان ته چرته چې د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری روان دي په د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې چې جنوبی وزیرستان پکې هم شامل دی. د بلدیتی انتخاباتو دویمه مرحله د مارچ په 1 نیټه ترسره کیږي. په جنوبی وزیرستان کې د انتخاباتي کمیشن لخوا څه انتظامات شوي دي او ځای انتظامي څه تیاری نیولې دي په دغه اړه د اشتیاق بسید راپور.
په سویلی وزیرستان کې د روتلین کې بلدیاتی انتخاباتو د پورا څومره امیدوارونو خپل کاغذونه جمع کړي دي په دغه براکشه د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زینول عابدین مشال ریډیو ته وویل.
دا مشال ټوټل تقریبا 840 کاغذ جمع شوي دي چې کله جانچ پړتال وشو د سکرټنی وشو دا د 840 نه تقریبا 804-805 پر ورسېدل. تاسو چې کومه ځینا دي ا تقریبا یو کام یو سل شپته وي تقریبا 143 شوي بیا کسان چې کومه پیزنت ورکر هغه مشال تقریبا
ورځ وو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي په دغه براکښه هم د الیکشن افیسر زینل عابدین نا واروي.
ووټ څه طریقہ ویني هغه دا طریقہ دی چې هر ووټر ته شپږ بلټ پیپر ملوي شي پاش پیپر بلټ پیپر شو یو پیپر چې دو او د هو تحصیل چیرمن تا چوي پانا بعد یو ووټ و جنرل ممبر تا چی شي او پانا بعد یو ووټ و شزینا تا چی شي پانا بعد یو کسان پیزنٹ ورکر تا چی شي پانا بعد یو نوجوان تا چی شي او یو اقلیت تا چی شي نو ټوټل شپږ بلټ پیپر یو ووټر ته ورکوي او خپل خواهش چې کی مې دی چې ووټ چوي هغه مطابق
د سروکی تحصیل چیئرمین نشست امیدوار شاہ فیصل غازی په سویلی وزیرستان کښې د بلدیاتی انتخابات د پورا د خپل تیوری په بارا کښې مشال ریډیو ته وویل.
چوالی ور په قبالی علاقه کښې بلدیات الیکشن راوندي مېره کوم تا دا خواسته چې کا زون دی کا مشر دی کا د میش خوندې منډې دي په دا الیکشن سره په بیره طریقه سره د چکن دی ما سا اوخلی.
د لادا تحصیل نه د ملي جمهوری غورځنګ ګوند په ټیکټ د تحصیل چیئرمین نشست امیدوار د شریار ماسید خبره هم واروي.
تر څو پورا چې د خلک دلچسپي دو هغه کا وکسې ډېر اوچته دو عام خلک کلي چې ځوانون داسې کسان چې هغه سیاسي شعور لري هغه تقریبا په ډېر ازاده توګه باندې خلک ویلول هدي.
په سویلي وزیرستان کښې د راتلونکي بلدیاتي انتخابات د پورا د درې تحصیل چیئرمین نشستونو د پورا درې څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلي وزیرستان چارور لاکه شپېش دېر زره څلور سوه نولس رجسټر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي. یو داده وي چې په خیبر پښتونخوا صوبې کښې د بلدیاتي انتخابات دویمې مرلې کښې وو د سویلي وزیرستان سره په اتلس ضلعو کښې وو په یو درشتم مارچ باندې وو بلدیاتي انتخابات کېږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو سرزو د پاړه چنار کور میتا چرته چې د ستین بازار دکاندارانو د ضلعي انتظامی پر ضد مظاهره کړې ده او تورې پورې کړې دي چې نه صرف د انتظامی رویه ورسره ښه نه ده بلکې د اختیاراتو ناجایز استعمال هم کوي. پرون د مظاهرې پر مهال د مظاهرچیانو وینا وه که غوښتنې نه منل کېږي نو خپل احتجاجونه به نور هم پراخه کړي. بلخوا د سیمې انتظامی مشرانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې نه خو یې د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او نه یې د چا سره بده رویه ساتلې ده. تاریخ ورغزه نور حال رکھے
د کورمه په ساده کې د ستین بازار دکاندارانو مبینه د ضلع انتظام پر بد رویه او هم د هغوی لخوا د اختیاراتو ناجایز استعمال پر ضد احتجاجی مظاهره کړې ده. دوی د نهې پورس په کچارو کې د مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ناست ول او هغلته د خپلو تقریرونو پر مهال دا الزامونه ولګول چې روزانه ورباندې بې ځایه چاپې وهلی شي، ناحقه گرفتاریانې کېږي او د خپلې خوښې جرمانې ورنه اخستلی شي. د انجمن حقوقي دکاندارانو د اتحادی مرکزی مشر حاجی محمد ارشاد وای دومره زورولی دي چې بغاوت ته مجبوره شوي خو داسې څه نشي کولی ولې چې د هر تن غریبي ده. البته نن احتجاج ته راوتلی دي.
څوک یو لاکھ روپیې جرمنه لګوي، څوک پنځوس زره جرمنه لګوي، اوس دا و ملوړ شو چې تا یو پله مینګیش والا نموخو کسان په خدای خودکشي ته تیار کړی نور مسره دغه حکومت ورکه کړی دی. بیا مو حق خبره کوو، حق آواز مو مخکې نشي وړای، خپل حقوق نشو غوښتی، څه حقوق غواړي بیا یې پیار دنې کټوي.
حاجی محمد ارشاد زیاتوي که د انتظامی مشران چرته د غلط کار خلاف کاروایی وکړي نو هیڅ د خفګان خبره نه ده، خو هغوی اکثره د خپل ذاتی مفاداتو لپاره د قانون سهارا اخلي. د اتحادی مشر دا هم وای د حکومت دا کار دی چې کاروبار ته حالات سازگار کړي خو په سیمه کې انتظامی چارواکو نور هم تاجران لا مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
مسره ظلم ما کوا مخکې ازریدل یو اپریشن وشوې شیاسونی جنگونه وشو بیا ورسې طالبان راغلو بغاوت اغوی وزیرولو بیا ورپسې اپریشن شروع شوې اغو وزیرولو اوس خپل بچیو ته حلال رزق ګټو ته مویل نه پرېږه دی حکومت.
بلخوا د کوزی کورمی مرستیال کمشنر فضل الدود د دکاندارانو ټول الزامونه ردوي او وای چا سره بد رویه ساتلې او نه د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی. ودود زیاتوي د لایف سټاک محکمې لخوا څو ورځې وړاندې په شیدو کې د اوبو په ملاوټ و تنه تر نیول کېدو پس هغوی جرمنه کړې چې ورباندې دکانداران خفه دي خو په علاقه کې د خصوصي مجسټریټ په حیثیت خپله ذمواري پوره کړې ده. چارواکی دا هم وایي که څوک دا ګڼي چې اخیستل شوي جرمنه به د چا شخصي جیب ته لاړ شي نو هغه په غلطه دی ولې چې په رسیدونو کې تر ذکر شوي پیسو کم سرکاري خزانې ته دوی رقم نشي ور جمع کولی
او دا کمې جرمنې چې وي دا د سرکار په ایکس شکر کې جمع کیږي د هغې باقاعده رسید هم وي یو رسید دوی ته ورکړی کیږي چې کم کم کسان جرمنه شوي دي نو دا قسمه الزامات چې کوم دی دیکھیے اس قسم حقیقت نشته.
کچو هم د کورمی ضلع انتظامی خپل رویه صحیح او چال چلن د قانون مطابق بولی، خزائی دکانداران سره اتفاق نه کوي او وای د اختیاراتو ناجایز استعمال خپ آزاد توګه سره روان دی. د سیمې دکانداران دړه ورکوي چې که پرتلونکي کې مثبت بدلون مخې ته را نقلو نو یو ځل بیا به راوځي او پر ضد به ستر احتجاج پیلوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال لیډو دغه اوریدونکو سرزو د خیبر پښتونخوا سواد ته چرته چې په مونګوره کې حکومت د سر لیبرټری پرانستې دي چې هغه به د غذایی اجناسو کرا کوټه ګوري. دغه شانتي حکومت په ټول هیواد کې د حلال فوډ اتارټي په نوم باندې یو اداره هم جوړه کړې ده. تفسیری د نیاز احمد خان پر راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټوله صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې اووه ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبرټي کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک پاړه شکایت کولای شي. د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده، مشر اسف قیصر په دا اړوي چې دې لپاره د رابطې نمبر ورکړی شوی او دې سره به د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي.
شروع کې به موږ د مختلف فوډ ڈسٹرکٹ ہوتا ہفتے ہفتے دا پارا یا سو رزو دا پارا با ہر یو ڈسٹرکٹ تزی یا غذائی کی با مختلف خوراکی مواد چکی چی منگ فی الحال چی دے دا چونکہ خیبر پختونخوا کی پا اول زل چرتا دا موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب دے نو دا دا صوبائی حکومت یو ڈیر اہم گام دے. جرمانے با دا فوڈ سیفٹی ایکٹ پا ذریعے لگی او دینا علاوہ فوائد دے دا دی چی زائے پزائے با دا خوراک دا اشیا دا ملاوٹ حوالے سر با ٹیسٹ کی گی دے کہ بدا نوی چی یارا خلق انتظار کی پورز ورزو چمانه سمپل اوچت کرده دا اغی باوس ریزلٹ رازی نا.
د منګوري په بازار کې خوراکي شیان اغستون کې محبوب علي بابو وای چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته. کچري حکومت د لپاره جوړ کړی شوی قانون باندې صحیح مانو کار وکړي نو دې سره به ولسته اسانتیاګانې راشي.
فر خوجي روالي خو چې کار کردې او شي کنه دلته خوالډي د فوډ ولا ګرځي کنه او دلته په دې منګوري بازار کې فوډ ولا دا مخمخ دا یو دې بل دې بل دې دا چیکینګ صحیح نه کوي کنه چې دې صحیح کار وکړي هر څه به خلکو ته صفا سترا ملاويږي. خبره خدا خو چې په صحیح طریقه باندې کار وشي کنه جی په طریقه کار دې د دې دادې چې صحیح چیکینګ وشي او صحیح چکم ملاوټ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوټ خو نن سبا هر شی کې ملاوټ دې پار شی کې ملاوټ دې یو ځه خدا دغه نه چې پې دې دغه دې چې صرف فوډ خوراک سيزونه ټولو کې ملاوټ دې چې صحیح چیکینګ وشي دا خبره ده خو چې کار وشي.
خو بل خو اسواد کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې پخپل هم پې او ماسته خرسوي وای چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي. د سره بعد د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي.
حکومت ته موږ وای چې پدې کې منی نشتا موږ پدې خوشحالي کو خو چون کې منی پکې دا چې موږ ته یو دی پارټي شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ڈیپسی سیبل پاتې کوي یا کنزومر کوټ والا پاتې کوي یا موبایل ټیسټ لیبرټری والا پاتې کوي نو پدې باندې با یو ادارې موږ ته پته ای نو اوس موږ د خپل ادارو پته نشتا او هر ادارې والا گینڈا باد راضی او ہر یو توچی لز روپے جرمانہ جو شل روپے جرمانہ جو نو یو طرف تو مہنگائی دا یو طرف تو حالات خراب تھی بل طرف تو دان منا دا جرمانو سسٹم شروع دے نو تاسو میرا بانی ہو گئی چی پدی باندے ذمہ دار ہے دے چی میرا بانی دیو شی حکومت پدی سروے ہو کی او دین قرار شی.
حکومتی چارواکی وای چی بازار کی د خوراکی شیانو جاج اغستو نور ادارے لکٹی ایم اسسٹنٹ کمشنر د خوراک محکمہ کنزیومر عدالت او نور ادارے پخپل دائرہ کار کے کارگوی او موبائل لیبرٹری جاج اغستو سر با هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅون کې منع کول او جرمانه کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون په خوست کې دنیا دمان لپاره د ګوزن واکسین پاړه یو دوا ورځنی سیمینار پیل شو. یاد سیمینار چې د یونیسف په مالی او تکنیکی همکارۍ جوړ شوی وو. روغتیایی کارکونکو له دنیا لمانو غوښتل چې خلک د خپلو ماشومانو واکسین کولو ته وهڅي. بلوری ته د سیمینار تابع کوم کی وای چې اوس مهال د واکسین او نورو روغتیایی خدماتو د وړاندې کولو لپاره مناسب شرایط برابر شوی دی او هر ځای ته رسول ممکن دی. نجیب الله لوخیل نور تفصیل لکه.
د خوست روغتیایی مسؤلینو دنی عالمانو لپاره د ګوزان واکسین په اړه د دوه ورځنی سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سیمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالي او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی د دې ولایت مرکز او ولسوالیو ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه مشال رادیو ته وویل که چیرې خلکو د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاکه سیمه اعلان شوې وای.
که چیرې په خلکو کې پوهاوی کافي وای نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او دا ناروغي کېدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو او هغه د دې لامل شوي وو چې خلکو په هوای کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دینی عالمانو رول مهم دی او وی کولای شي خلک روغتیایی کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفی هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم وبالو او ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعض ملګری بدسي چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري سوچ دوی خلکو ته قناعت ورګزه که پولیو یو داسې یا فل زمونږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپل اغیز لاندې راوسته هیڅ کله دی بیا د روغېدو امکان نشته ده. نو وړاندې له دې چې موږ هغې مرحلې ته ورسیږو چې خلک مو په مهلکو امراضو باندې اخته شي د وقایې برخه ډېره مهمه ده.
بلخوا د خوست د عامې روغتیا رئیس مولوي صاحب ګل خالد یاد کانفرانس ته په خپله لیکنۍ وینا کې وویل اړتیا ده چې د ساري ناروغۍ په مخنیوي کې د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ د دینی عالمانو ونډه هم ډېره شي.
دا ونډه دې لپاره جوړه شوې ده چې علما کرام زموږ سره د خلکو په پوهاوي کې مرسته وکړي او په ولسونو له ممبر څخه غږ وکړي چې خپل ماشومان د روغتیا خدماتو ترلاسه کولو لپاره د روغتیایي مرکزونو ته یوسي. دا خدمات د افغانستان اسلامي امارات د عام روغتیا وزارت له لورې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یونیسف، نړیوال روغتیایي سازمان او نور کاري ګډونوالو په مرسته خلکو ته وړاندې کیږي.
د خوست مرستیال والی مولوی محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دینی عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي او هغوی وهڅوي چې روغتیایي مرکزونو کې له شته امکاناتو څخه کار واخلي.
د نجیب الله لوخیل راپور باور د اوریدونکو د مشال لیډیو د نه ساته خبرونو د پای شیبو تر رسیدلیو د سیمه نړۍ د چارو نزان خبرو د دې وخت مهم خبرونه د انیسا اجمن نور.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د مارچ په لومړۍ نیټه د فدرالي حکومت د حالت په اړه د کانګرس غړي کلنې غونډې ته د وینا په وخت خپل ټولواک مخالفینو یادونه په سختو ټکو کې وکړه. نوموړي د خلکو د اغوستن ذکر هم وکړ چې د کورونا وایرس وبا لوړو قیمتونو سیاسي انتشار له وجې رامنځته شوې دي. ولسمشر جو بایدن په وینا کې د روس او اوکراین ترمنځ د شخړې ذکر کولو سره اعلان وکړ چې د روسي پروازونو لپاره د امریکا فضايي حدونه په سمدستي توګه بندوي. روسی ځواکونه د اوکراین د زیاتې آبادۍ په مرکز بمباری ته دوام ورکړ او د هیواد په دویم لوی ښار خارکیف کې له الوتکو څخه پوځیان الته ورکوس شوي دي. د خارکیف والی نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بمباریو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او 112 زخمیان شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسي د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته په بنو کې پکیدونکې جرګه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. محمود خان اچکسي د جرګه پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په اړه رابللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ په درېمه اسلام آباد ته سفر وکړي. وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي چې ولسمشر شوکت میرزیایف به د خپل دوه ورځني سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کوي او له هغه وروسته به د پلاوو په کچه غونډې کیږي. د کورمی په صدا کې د ستین بازار دکانداران وای انتظامیه په بیزای چاپی وهی او سیبی سي گرفتاروي. دوی د خبره پروند مرستيال کمشنر دفتر مخ ته د احتجاجي پرملت پر محل کړي. التا د کورمی چارواکو د دکاندارانو تورونه رد کړي او ویلي چې په شودو کې د ملاوت په تور یو تنه گرفتار کړي او چې په دکانداران خفلي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو تور پورې کړی چې د حفیظ بلوچ او نور بلوچ زده کوونکو د لادرکه کېدو خلاف د مارچ په لومړۍ نیټه د احتجاج پر مهال پولیسو وهلي دي. خو پولیسو بیا ویلي چې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ اجازه نشته، نو ځکه د احتجاج کوونکو خلاف کاروایی کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لورې په کابل کې د کورونو تلاشیو د ودرېدو غوښتنه کړې. دلته د طالبانو حکومت د تېر اتوار پر ورځ اعلان کړی و چې د یاغیانو غلو او مجرمانو پر ضد عملیات پیل کړي.
انیس اسمن لتا مهم خبرونه وړاندې کړم. دغه سره زموږ د ناسا تخبرون وخت پای ته رسی که په دغه چپو پاتې شوې د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شیخ خپل قرب شاهین بنیری او د خبرونو ویان انیس اجمل او زموږ ټولو همکارانو له اجازه ورکې. د الله پامان.